د ماسپخین دوه بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. فریده هوټ سیفی يم لخپل ټولو همکارانو سره تاسو ټولو ته خراغ لاست ويم. ډیر خراغ لید ازادي رادیو دی خبرونه ته او ری چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ویلي افغانستان د ناتو له چوکاټ څخه بهر د امریکا یو مهم متحد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې کابل ته ناڅاپي سفر کړی دی د افغان ولسمشر سره هم کتلی دي. نوموړي په خپل خبرو کې د افغانستان لپاره د ټوکیو کانفرنس مهم بلل دی. په دې اړه ستا تفصیل اوري په خبرونو کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د رژیم مخالف ډلې مجاهدین خلق ته خبرداري ورکړي چې د عراق په اشرف کمپ کې د دوی د غړو د استوګنی وخت مخ په خلاصېدو دی. په لیبیا کې په تیر شپېتو کلونو کې نن د لومړي ځل لپاره انتخابات کیږي او د ترکمنستان جمهور رئیس په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د کمښت له وجې د زراعت وزیر له دندې لرې کړ. لګروستا د سیمي او نړۍ خبرونه اوري. خو لمړی بر شو د افغانستان پیښو ته ناجیه صافی د افغانستان ورستی خبرونه راټول کړي دي او راوړي.
لمړی هم د خبرونو سو مهم سرټکی اوري. ولسمشر حامد کرزی نن د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه جاپان ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو غټ خبری کانفرنس کې افغانستان له ناتو څخه د باندې د امریکا یو مهم متحد اعلان کړ او راپورونه وایي چې د جوزجان ولایت او مرکز شبرغان ښار د یک د نجونو د لیسې په لسګونه زده کوونکي مسمومي شوې دي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی نن له یو لوړ پوړي دولتي پلاوي سره د افغانستان په اړه د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په موخه جاپان ته روان شو. د ولسمشر ایمانی څخه په یو رالېږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر به د دې کانفرنس په لړ کې د جاپان له امپراتور صدر اعظم د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون او یو شمېر نورو بهرنیو لوړ پوړو چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبري وکړي. ټاکل شوی چې د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مانونو د استازو په ګډون د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس سبا د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې افغانستان له ناتو څخه د باندې د امریکا یو مهم متحد اعلان کړ.
I am pleased to announce today that President
Obama زنن په خوشاله دا اعلانوم چې ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول افغانستان له ناتو څخه د باندې د امریکا مهم متحد نومول دي. موږ دې اعلان ته د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکا د ژمنتیا دی یوې مهمه بیلګې په توګه ګورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن سهار په یو نوی اعلان شوی سفر کابل ته راورسیدل او له افغان ولسمشر سره یې ولیدل. دا سفر د ټوکیو له کانفرنس څخه پکې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په سو خبرې کیږي یو ورځ مخکې تر سره کیږي. په دې کانفرنس کې بعد د نړۍ تر اویو د ډیرو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي ګډون وکړي. راپورونه وایي چې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د دې یک باغ د نجونو د لیسې په لسګونو زده کوونکي نن سهار مسمومي شوې دي. په دې اړه د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکو له سویلو ډډه کړې. ویل کېږي چې د دې لیسې نږدې شپېته نجونې مسمومي شوې او اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دا دویم وار دی چې د څو ورځو په اوږدو کې د یاد ولایت نجونې مسمومي کېږي. او په فرا ولایت کې د مقام ودانې تصویر مدري توغندې لګیدل چې چارواکي پکې د ولسو کسانو د مرګ شوبلي خبر ورکړي. د دې ولایت د والی ویان عبدالرحمن فرحي نن د پیښې په تایید سره وایي چې دوه پولیس وژل شوي او نور پاتې ملکی کسان ټپیان شوي دي. د دوی په وینا چې ټول ټپیان روغتون ته رسیدل یو د ناروغانو روغتي حالت په اړه معلومات نه لري. وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له جنګ لو کوزی سره ملتیا وکړه.
د امریکا متحده ایالاتو د ایران د رژیم مخالف ډلې مجاهدین خلق ته خبرداري ورکړه چې د عراق په اشرف کمپ کې د دوی د غړو د استوګنې وخت مخ په خلاصېدو ده او دوی باید د لیبرټي په نامه انتقالي کمپ کې ځای په ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د تروریزم ضد چارو مسؤل دانیل بنیامین وای دا به د مجاهدین خلق ډلې د مشرانو بیخي غلطه انګیرنه وي چې ګوند متحده ایالات به دا ډله د بهرنیو تروریستي ډلو له لیست څخه وباسي.
MEK is a group whose violent history against the United States.
دا ډله د امریکا د متحده ایالاتو پر ضد د شخړو سابقه لري. د مجاهدین خلق ډلې په شخړو کې په ایران کې د امریکایي کمپونو د امریکایي کمپنیو بمی حمله د وو امریکایي اتباعو وژنه د حملو ملاتړ په تهران کې د امریکا د سفارت اشغال او یرغمل کول شامل دي. مجاهدین خلق ډله د غراز یو له هغو محدودو بهرنیو ډلو څخه ده چې د امریکا په خاورو کې د حملو هڅه کړې وه. یعنی په 1920 کال کې په نیویارک کې په ملګرو ملتونو کې د ایران پر ماموریت باندې د حملې په ګډون په یو وخت کې په دیارلس هیوادونو کې حملې کړې وې. حتی په خپله مجاهدین خلق ډلې هم اعتراف کړی چې تر 2001 کال پورې شخړو ته دوام ورکړی و. د مجاهدین خلق د لغړی له 1970 لسیز راهیسې د عراق په اشرف کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. په دې کمپ کې د 1200 او 1400 ترمنځ د مجاهدین خلق غړي ژوند کوي. بنیامین وای مجاهدین خلق ډلې ته د عراق د حکومت حوصله ختمه شوې او له اشرف کمپ څخه د هغوی د ایستلو لپاره د جولای 20 ټاکلې ده. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د کمښت له وجې د زراعت وزیر مردان بیراموف له دندې لرې کړ. نوموړي د 2011 کال د جنوري له میاشتې راهیسې د کرنې د وزیر په دندې کار کاوه. د ده پر ځای د کرنې د وزارت مرستیال رجب بازاروف ټاکل شوی دی. د ترکمنستان د کرنې د وزارت د نورو برخو چارواکي هم بدل شوي دي. په ترکمنستان کې سږکال د غنمو د حاصل لپاره 1.6 میلیون ټنه هدف ټاکل شوی و، خو حاصلات په 25 کم شوي دي. د جمعې په ورځ د ترکمنستان په دولتي مغازو کې د وچې ډوډۍ بیه 3 برابره پورته شوه. په لیبیا کې په تیرو 6 کلونو کې نن د لومړي ځل لپاره انتخابات کیږي. شاوخوا 2.2 میلیونه رای ورکوونکي به د پارلمان د 200 وکیلانو د ټاکلو لپاره رای ورکړي. ټاکل شوی پارلمان به حکومت جوړ او د اساسي قانون مسوده به برابره کړي. شاوخوا 3200 کاندیدان چې اسلامي اجنډا لري هم انتخاباتو ته درېدلي دي. په ختیځو برخو کې په خاص ډول بنغازي ښار کې د انتخاباتو د تحریم غږ شوی او خلک شکایت کوي چې د طرابلس انتقالي حکومت دوی له پامه غورځولي دي. په بنغازي کې د جمعې په ورځ یو شمېر کسانو مظاهره وکړه او اعتراض یې کاوه چې دوی ته په پارلمان کې یوازې 6 څوکۍ ورکړل شوي دي. د لیبیا لویدیځ ته په پارلمان کې 102 څوکۍ بیلې شوي دي. په عین حال کې وسلوالو د جمعې په ورځ بنغازي ته نږدې یو هلیکوپټر چې د رای ورکولو مواد انتقال وغورځاوه او د انتخاباتو یو کمشنر پکې ووژل شو. د میامر محصلانو د هغو نیول شوو مشرانو د سمدستي خوشې کولو غږ کړی چې د پوځي حکومت له ختمېدو راهیسې په هیواد کې د مخالفانو د ځپلو په سترو شخړو کې نیول شوي دي. په میامر کې تېر کال پوځي رژیم پای ته رسېدلی و. په ټول میامر کې نن د پوځ لخوا د محصلانو د ظالمانه ځپلو د 50 تلین د یادښت له ورځې مخکې لږ تر لږه 40 کسان نیول شوي دي. د ټولې برما د محصلانو د فدراسیون مشر کیاو کوکو وای د جمعې له شپې راهیسې 23 کسان نیول شوي دي. د دې ډول نیونو له وجې د خلکو سره اندېښنه پیدا شوې چې حکومت له بدلونونو څخه په شا شوی دی. نړیوالې ټولنې په میامر کې د بدلونونو د پیل له امله په دې هیواد باندې بندیزونه کم کړي دي. د اوکراین په شمال کې د روسي زیارت کوونکو د سپرلۍ د یو بس د ټکر په پیښه کې نن 14 کسان مړه او 22 نور ټپیان شول. د اوکراین د عاجلو حالاتو وزارت وایي په بس کې 140 کسان سپاره ول چې د چرنیف او کیف ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې له سړک څخه ووت او په یوې کنده کې وغورځېده. اوکراین چارواکي وایي بس د روسیې له پسکوف سیمې څخه د اوکراین په لویدیځ کې د عیسویانو یو عبادت ځای یا خانقاه ته روان و. دوی وایي د ټپیانو د انتقال لپاره د پیښې ځای ته یو الوتکه استولې ده. او وروسته خبر دا چې د روسیې په جنوب کراسنو دارسکي کرای سیمه کې د سیلاونو له وجې لږ تر لږه 46 کسان مړه او په زرونو نور زیانمن شوي دي. سیمه ییز پولیس وایي په کرمس ناحیې کې د 15 کسانو مړي میندل شوي، خو د تورې بهیرې په ګلینزیک ښارګوټي کې د 11 کسان تریتم دي. د غراس په بندري ښار نوو روسیس کې 2 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي له سیمې څخه د خلکو ایستل پیل شوي او سختو بارانونو د شاوخوا 15 زرو کسانو کورونه زیانمن کړي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر بجو خبرونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې ویل افغانستان د ناتو له چوکاټ څخه بهر د امریکا یو مهم متحد دی. دا مسله له سیاسي اړخه څومره اهمیت لري په ځانګړې توګه د توکیو په کانفرنس کې د سیاسي چارو یو کارپوم پوښتله.
د توکیو کانفرنس ته لوی پیغام ورکوي د ناتو غړو هیوادونو ته چې خپل نوی متحد باید له یاده ونه باسي.
په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم تر رنګېدو وروسته د لومړي ځل لپاره نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. یو لر نور مطالب هم لرو. د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه مه هیروئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په یو ناڅاپي سفر تللی ده او افغانستان یې د ناټو له چوکاټ څخه بهر د امریکا یو مهم متحد بللی دی. میرمن کلینتن چې نن له غرمې مخکې له افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وینا کوله وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې افغانستان د ناټو له چوکاټ څخه بهر د امریکا یو مهم متحد بللی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې د افغانستان لپاره د ټوکیو کانفرنس مهم وباله او د اداري فساد په لمنځه وړلو او د ښې حکومتداری یا حکومت کولو په رامنځته کولو کې ټینګار وکړ. په همدې غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي وویل چې د ټوکیو کانفرنس په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر ډیر مهم دی، ځکه چې غیاسي نظیر په دې اړه رپورت برابر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې د ناټو تړون سربیره د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د مهم متحد منل د ښکارندوی کوي چې هیواد د افغانستان له راتلونکي سره قوي ژمنه لري. میرمن کلینټن وایي چې د ناټو تړون څخه بهر د امریکا لخوا د یو شمېر هیوادونو متحده بلل د دې هیوادونو لپاره هم ګټه لري. نوموړی د بیلګې په توګه وویل چې دا ډول هیوادونه کولای شي دفاعي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او امنیتي ځواکونه یې امریکا له اردو سره پراخې اړیکې ټینګې کړي.
There are a number of benefits that accrue to countries that have this
یو سلسله ګټې دي چې د ناټو تړون سربیره هغه هیوادونه چې د امریکا متحد بلل شوی دي ترې برخمن شي. د بلګې په توګه هغوی کولای شي دفاعي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي. دا به پرېږدو چې په دې اړه زموږ پوځي همکاران وضاحت ورکړي، خو دا هغه اړیکې دي چې ځانګړې ګټې لري. په داس حال کې چې مسؤلیتونه انتقالوو او پلان لرو چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې حضور ولرو، دا د افغان پوځیانو پر مخ دروازه پرانیزي چې زیاته وړتیا پیدا کړي تر څو له امریکا په ځانګړې ګل امریکای پوځیان سره پراخ اړیکې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شنبې په ورځ مخکې له غرمې له افغان ولسمشر سره په ارګ ماڼۍ کې په وګړه خبري غونډه کې را څرګند شو، اعلان یې وکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان د ناټو له چوکاټ بهر یو مهم متحد بللی دی. میرمن کلینټن د کابل او واشنگټن ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د سند نافذېدو ته اشاره وویل چې له خپل افغان سیال سره یو ګډ کمیسیون جوړ کړي او خپل دوړخیزه همکاري به ګړندۍ کړي. اغلی کلینټن په خپلو خبرو کې د جاپان په ټوکیو ښار کې د افغانستان د مالی ملاتړ په اړه جوړیدونکې غونډه مهمه وبلله او وی ویل سربیره پر دې چې په دې غونډه کې به د بدلون په لسیزه کې د پانګونې په اړه خبرې کیږي، د دوه اړخیزې حساب ورکونې په اړه به هم خبرې وشي. افغان ولسمشر حامد کرزي د ټوکیو کانفرنس د جوړیدو په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر مهم وبلله.
محترمه هیلری کلینټن، د امریکا د خارجه امور وزیر، نن په خاص توګه افغانستان ته راغلی دی چې د افغانستان او د امریکې تر مابینځ د اړیکو ستاینه وکړي. نو د دوی سفر به افغانستان ته د ټوکیو د کانفرنس د مخه خاص ارزښت لري.
که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ټوکیو په کانفرنس کې د خپل هیواد مالی مرسته معلومه نه کړه، خو وی ویل چې هیواد به خپل ژمنې وکړي چې د کوربه هیواد جاپان لخوا به اعلان شي. هیلری کلینټن د ټوکیو کانفرنس څخه یو ورځ مخکې افغانستان ته په یو ناڅاپي سفر راغله او وی ویل چې اداري فساد په زیات شمېر هیوادونو کې یو ستونزه ده، خو ټینګار یې وکړ چې هیوادونه او خلک باید ورسره مبارزه وکړي. نوموړی وایي چې دوی له افغان مسؤلینو سره غواړي چې د اداري فساد ستونزه په ګډه حل کړي. د کلینټن په وینا دوی د امریکا په مرستو کې د اداري فساد هر اېدا جدي څړي او له ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي تر څو د مرسته کوونکو هیوادونو د اندېښنو د ختمولو په خاطر د افغانستان د بیا رغونې په صندوق کې د بنظمۍ او فساد اداوې وڅېړي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن کابل ته له رسیدو سره سم اعلان وکړو چې افغانستان د ناټو له چوکاټه بهر د متحد ایالاتو مهم متحد دی. تر اوسه د امتیاز امریکا په نړۍ کې 15 هیوادونو ته ورکړی دی چې په هغوی کې پاکستان هم شامل دی. اسلام آباد په 2004 میلادي کال کې د امریکا دا ډول متحد ګڼل شوی و. افغانستان چې د ناټو له چوکاټه بهر د امریکا متحد شو، نو له سیاسي اړخه دا مسله څومره ارزښت لري؟ د پښتون احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستنکزي څخه کړی ده.
زه فکر کوم چې اساسا دغه سی او اصطلاح کارول دوه خبرې برابر سره کولای شي. یو دا چې دا ښیي چې غربي نړۍ او په تېره بیا د امریکا متحده ایالات د ناټو غړي هوادونه دغسې یو ستراتیژیک موقعیت ته اړتیا لري. له بل خوانه دا هم ثابتوي چې لا تر اوسه پورې هم د امریکا په وړاندې او د ناټو په وړاندې په دغه سیمه کې لا هم تهدیدات وجود لري. د افغانستان له آدرسه د افغانستان د ثبات لپاره او همدارنګه د افغانستان د دولت د مخالفانو د ځپلو لپاره او ځینې هغه هیوادونه لکه ایران او پاکستان چې په افغانستان کې ګوتوهنه کوي، زه فکر کوم هغوی ته مورال په لحاظ یو سخت ګزار ګڼل کېږي.
د ناټو له چوکاټه بهر د مهم متحد هیواد اصطلاح یوازې په پوځي ډګر کې اهمیت لري که نه؟ په سیاسي او اقتصادي برخو کې به هم خپل ارزښت لري.
په دې کله چې د امنیت مسله مطرح کېږي په درېو اړخونو کې دا مسله مطرح کېږي. یو غوره فزیکي امنیت دی، یو تخنیکي امنیت دی چې په پوځي لحاظ رامنځته کېږي، اقتصادي امنیت دی چې هغه د اقتصادي ودې مسله پکې مطرح کېږي، او همدارنګه رواني امنیت دی. که چېرې دغه درېو مسئلو ته توجه وکړو، زه فکر کوم چې کله وایي چې د ناټو نه بهر ستراتیژیک متحد یا متحد، درې واړه اړخونه په نظر کې نیسي.
سنګزی صاحب، د زمان له اړخه د دې اصطلاح اعلان چې د ناټو له چوکاټه بهر افغانستان د امریکا مهم متحد هیواد ګڼل کېږي څه اهمیت لري؟ ځکه چې سبا د توکیو کانفرنس دی.
څو مسلې ډېر اهمیت لري. یو دالت چې 2014 را نږدې ده، د ناټو قوتونه له افغانستان نه وځي. په هغه اساس زه فکر کوم چې په دې لحاظ هم دا ډېر اهمیت وړ ده. او له بلې خوانه لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، د توکیو کانفرنس ته یو لوی پیغام ورکوي د ناټو غړو هیوادونو ته چې خپل په اصطلاح نوی متحد باید له یاده ونه باسي، خصوصا د بدلون په کلونو کې.
بلې خواته اسلام آباد بیا غواړي چې له امریکا سره نږدې روابط ولري. د ناټو د اکمالاتو لارې هم د افغانستان خواته پرانسته، او ټاکل شوې ده چې سبا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره له هیلری کلینټن سره وګوري. څه فکر کوي چې دغه به پاکستان بیرته له امریکا سره نږدې کی او کنه؟ دا په عین وخت کې یو پیغام لري پاکستان ته چې نه، افغانستان خپل حیثیت امریکا ته لا په خپل حال لري.
زه فکر کوم چې تر څو کله مخکې کله کله افغانستان د پاکستان په مقایسه واشنگتن ته ثانوي حالت درلوده، اما د اسلام آباد اقدامات چې امریکایي ناراحت کړه او هغه یې وځورو، او بالاخره کله چې دلته ستراتیژیک تړون امضا شو د افغانستان دولت سره، دغه ثانوي حالت دلته په سیمه کې د افغانستان چې مخکې درلوده کله ثانوي حالت و کله اولی حالت، له 2001 کال نه تر 2005 مشکګمو کلو پورې، فکر کوم دا حالت طبیعي ده او له منځه تللی. په څو دلایل، یو دلیل چې هغه تړون چې امریکایان اوس د افغانستان سره لري له پاکستانیانو سره نه لري. دوم دلیل دا ده چې امریکا غواړي چې په سیمه کې له هند سره ډېر نږدې اړیکې ولري. په هېڅ وجه ډېری نه غواړي چې دغه نږدې اړیکې یا خپل بل متحد یعنې پاکستان ستراتیژیک لحاظ د امریکا سره متحد واوسي. فکر کوم دا بل ټکی ده، او بل ټکی دا ده چې په تېرو لسو کلو کې امریکایانو ته لویه سرمایه ګذاري وکړه، او د 2014 کال نه وروسته هم دوی د لویو سرمایه ګذاریو کینلی دي په دې سیمه کې. په هېڅ وجه د اسلام آباد نږدې کېدل دغه موقف د افغانستان نه شته تضعیفولی.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزیو او په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا اعلان وکړو چې افغانستان د ناټو له چوکاټه بهر د متحده ایالاتو مهم متحد دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نن افغان ولسمشر حامد کرزی توکیو تزی، د توکیو په غونډه کې شاوخوا د اویا هیوادونو استازي ګډون کوي. سبا ته په جاپان کې له افغانستان سره د مالی مرستو په اړه کنفرانس جوړیږي. یو شمیر کارپوهان او عام افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره دی یو نوی میکانیزم جوړ کړي. دغه خلکو او کارپوهانو نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د تیرو کنفرانسونو نه ترلاسه شوي پیسې حیف مایل شوی، او که د توکیو له کانفرنس نه هم ترلاسه شوی مرستې په سمه توګه مصرف نشي، نو د هیواد ستونزې به حل نشي. په دې اړه باندې جمیلی ظریف ریپورت برابر کړی.
له افغانستان سره د مالی مرستو لپاره د توکیو د کانفرنس په درشل کې یو شمیر عام افغانان او کتونکي وایي چې که د ژمنه کیدونکو مرستو د لګولو لپاره یو سم میکانیزم جوړ نشي نو د کانفرنس به دومره ګټور نه وي. ټاکل شوی دا کانفرنس د یکشنبې په ورځ د جاپان په پلازمینه توکیو کې جوړ شي چې پکې د اویاو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. یو شمیر خلکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د توکیو کانفرنس د افغانستان لپاره ګټور وباله خو ویل چې باید د دې مرستو د مصرفولو لپاره یو دوه اړخیزه میکانیزم جوړ کړي.
نوم یې اتیکولا غیرت یم د حقوق د پونځي د دریم سیم د ډیپلوماسۍ محصل یم. د توکیو کانفرنس په اړه باید داسې وایي دا کوم چارواکي د افغانستان نمائندګي د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ هلته توکیو کانفرنس کې شرکت کوي نو دوی او دا خلک چې په اساسي مسایلو کې باید دغه څه د نړیوال سمرستو وغواړي چې هغه د افغانستان د خلکو د اقتصاد د شوالي لپاره او د افغانستان د ځوانانو لپاره بالخصوص د معرف په بخش کې د لوړو زده کړو بخش کې باید نړیوال څخه مرسته وغواړي او همدارنګ کوشش وکړي چې فساد او پلان له منځه یوسي او وروسته بیا د مرسته چې راشي د مسیر تمامیش په افغانستان کې.
زمانو واحد الله دی زمونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید اول د افغانستان د اداري سیستم ته ډیر متوجه وسي، دوم د افغانستان لوړو زده کړو ته ډیر متوجه وسي او دغه راز د افغانستان د ترانسپورټیشن په بخش کې باید دوی راغنده هلې ځلې وکړي ځکه چې تر اوسه مونږ شاهد دي چې د افغانستان دا تقریبا لاس کله د دولت تیریږي د کابل سړکونه تر اوسه په ما پونیشن تقریبا پاتې دي. ډیر سړکونه جوړ شوي هم دی هغه په مدته کم وخت کې هغه خراب شوي دي.
دغه خلک د افغانستان په اکلا تیر کانفرنسونه بې ګټې بولي خو وایي چې باید دا کانفرنس نوي او ښې لاسته راوړنې ولري. همداراز یو شمېر کتونکي هم د دې کانفرنس هرکلی کوي او وایي چې په دې کانفرنس کې د افغانستان په اکلا خبرې کیږي او د دې کانفرنس له ګډون کوونکو څخه یې وغوښتل چې باید له ښو لاسته راوړنو سره بیرته هیواد ته راشي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود په دې اکلا داسې وایي:
هغه مرستې چې زموږ سره کیږي باید د تولید په برخه کې کار ځینې واخیستل سي څو موږ شاید ولرو او یو شاید کولای سي پس انداز رامنځته کړي او همدغه ده چې پانګونه رامنځته کیږي. د توکیو کانفرنس موږ په ژوند کې تر ټولو مهم کانفرنس دی. د دې لپاره چې زموږ کاري اجنډا جوړوي او دا په نړیواله کچه د افغانستان وروستی چانس دی. د دې لپاره چې توکیو په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو پیل دی او همدا کانفرنس دی چې د افغانستان لپاره د وروستي ځل لپاره د وړیا مرستې زمینه مساعدوي.
افغانستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د توکیو کانفرنس لپاره د یوې طرحې په جوړولو کار پیل کړی و او ټاکل شوی چې دا طرحه د توکیو کانفرنس ته وړاندې کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د شنبې په ورځ له لوړ پوړي دولتي پلاوي سره په توکیو کانفرنس کې د ګډون لپاره جاپان ته ولاړ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان شپږ کسیز ټیم د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره لندن ته نن وخوځيږي. دا چې په دغه شپږو کسانو کې څوک شامل دي او دوی به په کومو برخو کې لوبې کوي دا اوس د افغان ولسمشر د ویان مرستیال حامد علمی را سره په ټلیفون کې دي او په لنډو به معلومات راکړي. علمی صاحب که زما خبرې اوري فقط زه غواړم همدومره پوه شم چې دا ستاسو د معلوماتو لمخې دغه د افغانستان د ورزشکارانو ډله چې د لندن په لور روانه ده د کې په کومو برخو کې به دوی لوبې کوي؟ فکر کوم چې دوی زما آواز نه اوري. بلې علمی صاحب زما آواز اوري تاسو؟ ښه، کوشش کوو چې لږ وروسته حامد علمی او یا هم د افغانستان د سپورت کمبل مسؤل پیدا کړو په دې اړه باندې خبرې وکړو. د نړیوالو اژانسونو په راپورونو کې ویل شوي دي چې په لندن کې د اولمپیک د لوبو د امنیت په مقصد په زرګونو امنیتي ځواکونه ځای پزې شوي دي او د ترهګرو د احتمالي حملو له بیرې سخت امنیت نیول شوی دی. جنقال کوزی په لندن کې له یوه اوسیدونکي افغان ښاغلي فدیع محمد نظري سره مرکه کړې ده او له هغه څخه یې د سترګو لیدلی حال پوښتلی دی.
نظری صاحب که تاسو مهرباني وکړئ دا د اولمپیک د تیاریو په ارتباط د لندن په ښار کې دایریږي کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې وضع څنګه دلته د امنیتي کسانو ډیر زیات شوي دي او شاوخوا داسې حالت یو عجیب و غریب حالت دی وي د امنیتي قواو شمیر ډیر زیات شوی دی. مهرباني وکړئ تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال وایئ.
امنیتي قوتونه که امادګي لري څه امادګي بلري ولې په کوڅه او بازار او د اولمپیا په ساحه کې هیڅوک او هیڅ چای نشته. زه په خپله ډېر نږدې د اولمپیا وسایته ژوند کوم او دا ویمبلی نومیږي، هغه حال چې غټې بازۍ پسې کېږي هغه هم په دغه ځای کې کېږي، په دا تالار کې کېږي، په دغه ځای کې چې نس هغه څه چې زیات مشاهده کېږي هغه په ځینو سړکانو کې په عامه توګه موټران درول کېږي او تلاشي کېږي.
خلک څه فکر کوي چې د اولمپیک د لوبو په جریان کې به د لندن د ښاریانو ژوند له ستونزو سره مخ شي او که ژوند به عادي؟
لندن د ښاریانو ژوند خو د ستونزو سره نه مخامخ کېږي، خو دا تشویش وجود لري چې کوم تورستي اکټ ونیسي، تورستي عمل ونیسي، ځکه دلته په لکاو خلک په یوه اوټېره وړه سا کې سر راټولېږي. په دې خاطر دې موټران او دا تلاشي کوي. او پرون یې په ایم یک پر ډېره غټه شهرا چې ورته وایي لویه لاره باندې اووه کسه ونیول، په ځینو موټر کې سلای هم ونیول یې، او نن یې ټوله هغه د دې کورنو ځایونه په مختلفو ښارو کې ور تلاشي کړله.
بل نظری سره همدا تشویش دی د خلکو سره کنه وای چې کېدای شي کوم داسې مشکلات رامنځته نه شي. د امنیتي قواو شمیرې وای بیخي زیات کړی دی، حتی وای چې امریکایي عسکر هم د انګلستان د ځواکونو د مرستې لپاره وای راغلي دي او شاوخوا امنیت یې ډېر ټینګ کړی دی. حتی وای چې په لارو کوڅو کې وای لیدل کېږي د عسکر.
حتی دا خبره په لارو کوڅو کې دقیق نه ده، دغه جامعه داسې جامعه نه ده چې په لارو کوڅو کې شی ولیکل شي. دغه څه مو لیدلي دي چې د کوم تعمیر پر سر یې راکټونه لا جوړ کړي دي.
بله،
او خلکو دا سوال په پارلمان کې وکړي چې نو راکټ څه پکې پراکټ به نو هلته کوي تورست پیدا چې دی خو پراکټ نه ولي. اماده راکټ چې اماده کې هم ورته نیولې ده، ډول ډول امالګې ورته نیولې دي، ولی په کوڅه او بازار کې هیڅ شی نه احساسېږي. ما دا ټول بیر دي چې د پولیسو ځینې پوستې په ځینو سړکانو کې د سهار یا ماپښین د خوا څخه یو ساعت یا نیم ساعت موټران تلاشي کوي، بل شی په بازار او په کوڅه کې نه احساسېږي.
نظری صاحب، را به شو دا د بزنس او تجارت برخه ته. دلته خو به ډېر زیات خلک د اروپان او د امریکان او د نورو ځینو نه اولمپیک ته راځي دا د نندارو لپاره، او شمیر به د خلکو ډېر زیات وي. دا به ستاسو په نظر په دې بزنسونو باندې څه اغېز وکړي او افغانانو ته به ګټه څنګه ورسیږي که نه؟
پر بزنسو به یوازې د هغو ساحې یا د هغې برخې د ښار تاثیر وکړي کوم چې د اولمپیا د بازیو ځایو ته نږدې دي. افغانان د ډېر زیات ابتکار خاوندان نه دي. د دې نور قومو نور خلکو ته د دوه درو څلورو کالو در مخه څخه ځینې ابتکارونه اخیستي دي. ما تر اوسه دا نه دي په سترګه سوي، نه په خبرو کې او نه په عمل کې، چې کوم افغان دي په هغه ځای کې ابتکار اخیستی وي، کوم نوښت یې په لاس کې نیولی وي.
په لندن کې افغان اوسیدونکو فدا محمد نظری و معلومات را کړل چې په لندن کې د اولمپیک د لوبو د امنیت لپاره څنګه امنیتي تدابیر نیول شوی دي. لکه څنګه مې چې د مخه ویل، په دغه لوبو کې ټاکل شوی دی چې افغانان هم ګډونو کې، او د افغانستان شپږ کسیزه ډله به نن د لندن خواته روانېږي. دا اوس په ټلیفون کې د اولمپیک د کمیټې مشر ښاغلی ظاهر اخبر را سره په ټلیفون کې دی. ډیر ښه راغلی اخبر صاحب، که دا راته ووایي چې په دغه شپږ کسیزه ډله کې چې د لندن خواته روانه ده او ټاکل شوی ده چې د اولمپیک په لوبو کې د افغانان لوبي وکي، دوی په کومو برخو کې کومې لوبي دي، یعنی کوم ټیمونه دي چې دوی په کومو لوبو کې برخه اخلي؟
زه تشکر کوم تاسو نه او تاسو د ریاډونه. زه ډیر خوشاله یم چې اوس افغانستان ورزش دومره پرمختللی کړی ده چې د تاریخ په ورزش کې اولین پلاس ده چې شپږ کسیزه ډله د اولمپیا مسابقات ته خپل ځان تثبیتوي او حضور پیدا کوي. نن ورځ چې دلته د ریاست جمهوري معاون سخنگوی هم حضور درلودو چې هغه په دغه ټیم کې دی، او ژورنالیستان هم حضور درلودو چې زمونږ خبرین کاروان چې په دې کاروان کې د سوګوهلې او د جیدو او د اتلتیک څلور کسیزه ورزشکاران او هیئت رهبري نن ورځ کابل ته کوي په قصد لندن، او زمونږ تکواندوکاران په کابل کې دي. دغه غواړي چې خپل ترنینګ په کابل کې سرته ورسوي او 15 ورځې بعد دغه لندن ته لاړ شي.
بله، دغه برخې چې تاسو خو دې سوکوهنه جیدو او اتلانتیک او د تکواندو کاران چې تاسو وایي چې دوی زی، نو که چیرته دوی دی هلته لندن ته لاړ شي او په دغه اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي او بیا یو امتیاز سره، یو مډال سره او فخر سره کابل ته راشي، نو تاسو د اولمپیک کمیټه او یا خپل دغه افغان چارواکي څنګه په نظر کې لري دوی ته؟
زه فکر کوم اوس یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په جهان کې اوس جهانیان هم پیگی، خصوصا شورای آسیایی او شورای جهانی ورزش دی باندې پوښوي ده چې افغانستان په ورزش کې ډیر ښه استعداد لري. تاسو شاید وایئ چې دوه هفته مخکې افغانستان د ساحلي لوبې کې اولین طلا و چې طلا مډال واخیستل په باسکتبال کې. دولت اسلامی افغانستان اوس ډیر ښه زمینه مساعد کړې ده او اداري ورزش دې ته چمتو دي که هر څوک په دغه مسابقو کې مډال افغانستان ته راولي، ښه جایزې دوی ته ټاکل شوې دي او یو تعداد ملي تاجران مونږ ته وعده سپارلی دی چې تر څو دغه هلکان راځي که مډال راوستل هر څه چې زموږ توان دي دوی تقدیروو.
ډیره زیاته مننه اغبر صاحب تاسو نه موږ هیله من یو چې دغه افغان ورزشکاران د خو امتیازاتو سره افغانستان ته راشي او ازادي رادیو به د دغه لوبو په اړه باندې خامخا تازه معلومات او د دوی د هرې لوبې په اړه باندې تاسو ته خبرتیا درکړي. دا وساته ګورم دوه نیمه بجې دي جنقال کوزي استډیو ته راغې وای الکوزي صاحب د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې افغانستان له ناتو څخه بهر د امریکا یو متحد مهم متحد اعلان کړ. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په ټوکیو کې له افغانستان سره د مرستې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد نن جاپان ته لاړ. راپورونه وایي د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار د یکه باغ د نجونو د لیسې شاوخوا شپېته تر زده کوونکي نن سهار معصومې شوي او دا مهال تر درملنې لاندې دي. په فراه ولایت کې د مقام ودانۍ ته چیرمه درې توغندۍ لګېدلې او د چارواکو په وینا په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او څوارلس ملکیان ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د رژیم مخالف ډلې مجاهدین خلق ته خبرداری ورکړه چې د عراق په اشرف کمپ کې د دوی د غړو د استوګنې وخت مخ په خلاصېدو دی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربانګلی بردی محمدوف په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د کمښت له وجې د زراعت وزیر مردان بیراموف له دندې لرې کړ. په لیبیا کې په تیرو شپېتو کلونو کې نن د لومړي ځل لپاره انتخابات کیږي. د میامر محصلانو د هغو نیول شوو مشرانو د سمدستي خوږه کولو غږ کړی چې د پوځي حکومت له ختمېدو راهیسې په هیواد کې د مخالفانو د ځپلو په سترو شخړو کې نیول شوي دي. د اوکراین په شمال کې د روسي زیارت کوونکو د سپرلی د یو بس د ټکر په پیښه کې نن څوارلس کسان مړه او دوه ویشت نور ټپیان شول. او د روسیې په جنوب کراسنودارسک کرای سیمه کې د سیلاونو له وجې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان مړه او په زرونو نور زیانمن شوي دي.
سبا ته به د جاپان په پایتخت توکیو کې د افغانستان سره د مالی مرستو په اړه باندې نړیوال کانفرنس جوړیږي. د ازادي راډیو خبرونه مه هیروئ چې د دغه کانفرنس په اړه باندې تازه معلومات خپروي. د دې کانفرنس نه افغانان بیلابیلې تمې لري. افغان خبریالانو هم له دې کانفرنس خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د هلمند ژورنالیستان غواړي د 2015 څخه تر 2024 کال پورې چې د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاده شوې ده د نړیوالې ټولنې او افغان دولت لخوا هیر نشي. هلمند په افغانستان کې د جنګونو او ناامنیو له امله تر ټولو ځپل شوی ولایت دی. د هلمند خبریالانو د اتحادیې مشر وایي دولت هڅه کوي تر 2014 کال وروسته پر ټولو دولتي او آزادو رسنیو ولکه ولګي. دوی د توکیو د کانفرنس لغړو هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ټینګښت په برخه کې د دولت نه د مرستې ژمنه واخلي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې
د هلمند ژورنالیستان له نړیواله ټولنې په خاص ډول د توکیو کانفرنس لغړو هیوادونو غواړي په رښتینی او واقعي ډول په افغان دولت د بیان د ازادۍ دوام ومني. دوی وایي که څه هم په تیرو لسو کلونو کې رسنیو ښه وده وکړه مګر د بیان د ازادۍ او د رسنیو ملاتړ یوازې سمبولیک ډول درلود. ژورنالیستان وایي که چیرې نړیواله ټولنه په هیواد کې دننه د یو شمیر رسنیو مالي ملاتړ ونه کړي او یا د افغان حکومت څخه د بیان د ازادۍ لپاره کلکه ژمنه وانه خلي کېدای سي حکومت رسنۍ په خپل ولکه کې واخلي او د بیان ازادۍ مهار کړي. د هلمند ژورنالیستانو مشر زین الله ستنګزی وایي په دې وروستیو کې د دولت له لورې د رسنیو لپاره د قانون په ځینو برخو کې د بدلون څخه داسې څرګندېږي چې حکومت په رسنیو باندې تر 2014 کال وروسته د ولکې لګولو خیال لري.
ما ویل د دې څخه چې اوس کومش تیر لس کلون ته وګورو په تیر لس کلون کې زموږ افغان دولت د میډیا په سپورټ کې هیڅ ډول شکاره مرسته نه ده کړې. تر دې مهاله په نړیوالې ټولنې یو خط لبدي خوا څخه دوی سپورټ کړل مګر اوس موږ تر دې وروسته دا ویل لرو چې داسې نسی چې د رسنۍ د نړیوالې ټولنې د نړیوالو مرستو څخه د پامه ولويږي او افغان حکومت په خپل ولکه کې راولي. هغه ازادي هغه فعالیت چې دوی په آزاد ډول کولای شي بیا ونه کړی شي. دوی ته باید علاوه ځانګړي پاملرنه وشي، ځانګړي بودیجه ورته پیدا شي چې دوی خپل ټول کارونه په آزاد ډول کولای شي او خپل د جورنالیزم په اصول باندې خلکو ته خدمت وکړي.
که څه هم نړیوال بانک د افغان دولت له لوري د 15 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې په ځای 3.5 میلیارد ډالر منلی دي، خو رسنۍ هم په اقتصادي مرستو کې د ځان د بقا او فعالیت لپاره ونډه غواړي. هلمند چې په هیواد کې د نارامیو د پیل ځای و، کورنیو او بهرنیو رسنیو د استازو او ژورنالیستانو تر ټولو ستره ډله لري چې په دې وروستیو کې د ژورنالیستانو له ډلې یو یو کس کمیږي. بریالی رحیمی چې سیمه ایز خبریال دی وایي علت په افغانستان کې د یو شمیر رسنیو مالی بحران او دیوالی کېدل دي. دی وایي کچیر نړیواله ټولنه د توکیو په کنفرانس کې د رسنیو د دیوالی کېدو غم ونه خوري، آزادې رسنۍ له منځه ځي او هر څه د دولت په انحصار کې پاتې کیږي.
په هر برخه کې هر وخت چې د دولتونو مرستې کوي د رسنیو برخه ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، یا د آزادې په نامو باندې بولي یا هم دولتي وایي چې دولت خپل د بودیجې نه بودیجه ورکړي. زما هیله دا ده چې دا ځل په دې کنفرانس کې د رسنیو لپاره یو ځانګړې برخه ځانګړې کړي او دا بودیجه رسنیو ته په واک کې ورکړي، ځکه چې د رسنیو په چوکاټ کې چې نن بیکاری راغلي دي یا خلک بې دندې سوي دي په هیڅ بله برخه کې تر اوسه پورې نه دي راغلي. موږ یې عملا وینو په هر ولایت کې، په هر سیمه کې په لسګونو خبریالان اوس بې دندې دي، په هر تلویزیون په هر راډیو کې په لسګونو کسانو کار کوي. اوس هلته تقریبا 40 نفره یا تر 100 نفرو پورې چلته 200-300 نفرو کار کوي، اوس 100 نفره په برخه کې نسته. نو دا د معلومیږي چې د رسنوي لپاره هیڅ بودیجه نه ورکړل شوی. هله می دا چې دا ځل په دې کانفرنس کې د رسنوي لپاره ځانګړي بودیجه ورکړي تر څو رسنۍ هم د نورو برخو په شان باندې مخ پر وړاندې ولاړ شي.
د توکیو کانفرنس د اکشن په ورځ د امریکا په شمول د نړۍ د اویا هیوادونو په ګډون جوړیږي. د افغانستان سره د 2015 څخه تر 2040 میلادي کال پورې د څه باندې 15 میلیارد امریکایي ډالر د مرستې اعلان کیږي. خو په یواز کې نړیواله ټولنه او مرسته کوونکي هیوادونه د افغان دولت نه د اداري فساد د له منځه وړلو تر څنګ د متقابل حساب غوښتنه هم کوي چې کېدای سي په دې اړه یو سند هم لاسلیک سي. په هلمند کې محلي رسنۍ په تیرو لسو کلونو کې له مالي ستونزو ډېر وکړېدلې. د دوی اکثرو په همدې ستونزه کې د خپل اصلي دندې په ځای په میوزیک سنټر بدلې سولې او ځینې په ډېر مرجوان د حالت کې لا پاتې دي. په هلمند کې د یو نوي تلویزیون 57 ترڅنګ 15 محلي رادیوګانې او یو دولتي ملي تلویزیون هم شته چې هر یو رسنۍ د نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستو اړتیا لري. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نن په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم ترنګیدو وروسته د لومړي ځل لپاره پارلماني انتخابات ترسره کیږي. پر روانې خبرونه کې لګرسته په دې اړه راپور لرو. خو اوس له کندز څخه، د کندز په ښار کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر یو ودانۍ پرانیستې ده. له دې ودانۍ به د شمال ختیځ ولایتونو د اوبو لګولو اداري چارې تنظیم شي. له کندز د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه معلومات راکوي.
د بیا جوړنیزو کارونو په سلسله کې په کندوز ښار کې د امو دریاب د حوضې اړوند یو ډېره مدرنه ودانۍ چې مالي لګښت یې د اروپا اتحادیې لخوا ورکول شوی دی رغېدلې ده. دغه ودانۍ د جمعې په ماښام د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزیر اسماعیل خان لخوا په داسې حال کې چې کندوز والی محمد انور جگدلک او زیات شمیر ملکي او پوځي چارواکي او د سیمې سپینګیري او مخور حاضر وو د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستله او ګټه اخیستنې ته وسپارله شوه. د معلوماتو له مخې دغه ودانۍ په پاخه او اساسي ډول په یو پوړ کې د 1200 متر مربع دولتي ځمکه په ساحه کې چې 25 کارخونې لري او د 300 کسانو په ظرفیت یو سالون هم ورته جوړ شوی دی، د 15,900 یورو په لګښت د شاوخوا یو نیم کال په موده کې رغېدلې ده. د کندوز د امو دریاب د حوضې مشر سید احمد ناصری په وینا چې له دغه ودانۍ څخه د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د شپږ فرعي حوضو د مرکز په توګه د اوبو لګولو چارې اداره کیږي، لکه چې وایي
مربوط به سکتور آب از اینجا مدیریت میشه.
دغه ودانۍ د امو دریاب د پنځمې حوزې ودانۍ ده چې په شمال ختیځو ولایتونو کې د شپږ فرعي حوزو مرکز ګڼل کیږي چې په کې به له بامیانو څخه نیولې تر بغلان، کندوز، تخار او بدخشان پورې د اوبو لګولو چارې له همدې ځایه مدیریت کیږي. د زیاته کړه چې دغه ودانۍ یوه ډېره پرمختللې او په نړیوال ستاندرد برابره ودانۍ ده چې په انټرنیټ او ډیجیټال هم سمبال شوې ده چې په ورځنیو چارو کې هر ډول ستونزې پکې رفع شوې دي. ویل کیږي چې پخوا تر دې دغسې اسانتیاوې د اوبو لګولو په چارو کې موجودې نه وې. هیرېدې نشي چې د ودانۍ ټول اړوند ضروریات لکه مفروشات او موبل او فرنیچر هم ورته برابر شوي دي او هیڅ ډول کمبوتات پکې نشته.
په لیبیا کې په تیرو شپیتو کلونو کې نن د لومړي ځل لپاره انتخابات کیږي. زرګونو کسانو په دغو پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي چې اکثر اسلام پالي سیاستوال دي، خو ځینو خلکو د انتخاباتو د مقاطعې غوښتنه هم کړې ده او زور زیاتی هم شوی دی. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري آژانسونو د ریپورټونو په استناد د موضوع تفصیل راوړي.
د لیبیا ولس تیر کال د معمر القذافي د واک له نسکورېدو وروسته او له شپېتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي او د پارلمان 200 غړي ټاکي. په لیبیا کې دغه انتخابات چې د قومي سیالیو او د زور زیاتی د اندېښنو ترڅنګ ترسره کیږي، د ولسواکۍ لور ته د دغه هیواد د ټکني انتقال یو مهم ګام ګڼل کیږي. ځینو خلکو د انتخاباتو د مقاطعې غوښتنه هم کړې ده، خو په هر حال په طرابلس کې خلک نن سهار د انتخاباتو د مراکزو مخې ته راټول شول چې خپلې رایې واچوي. پولیسو او اردو د دغو مراکزو امنیت نیولی دی. یو لیبیایي د دغو انتخاباتو په هکله داسې وویل:
طبعا الانتخابات كل فرد من ابناء الشعب الليبي من حقه ان ينتخب الشخص المناسب اللي يعرف عليه بان انا شخص نزيه.
البته چې د لیبیا د ولس هر غړي حق لري چې هغه کس وټاکي چې د یې مناسب ګڼي، داسې کس چې هغه پاک وي ترڅو زموږ هیواد ودان کړي، داسې کس چې ولس ته خدمت وکړي، د خپلو ګټو په ځای د خلکو ګټې په پام کې ونیسي. البته چې زه د خپلې خوښې کسته رای ورکوم. موږ خپلې غوښتنې د رایو د صندوق له لارې څرګندوو او د هغه کس لپاره رای ورکوو چې موږ یې غواړو.
دو کفاعه عالیه او هيخدم الوطن وباذن الله حندفع بصوتي لي ان شاء الله.
د فرید فاضل په نامه یو بل لیبیایي وویل چې نن تاریخي ورځ ده. معمر القذافي څلوېخت کاله د لیبیا مطلق واکمن و. فاضل او ډیر نور لیبیایان په دې خوښ دي چې نن یې د خپل پارلمان د غړو د ټاکنې واقعي فرصت ترلاسه کړی دی. د لیبیا د انتخاباتو د ستر کمیسیون مشر نوري الامبار پرون وویل چې ولس د کلونو راهیسې د دغو انتخاباتو په تمه و. موږ له 50 کلونو راهیسې د دغو انتخاباتو په تمه و. سبا به 2,000,000 یا 2,000,000 کسان رای ورکړي. موږ د انتخاباتو د ترسره کولو چې د میلیونو لیبیایانو هیله ده ټینګ تصمیم لرو.
یملؤنا الاصرار والعزيمه على ارسال اصوات الملايين.
شاوخوا 3,500 کسانو په دغه انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي دي چې اکثر اسلام پالي سیاستوال دي. بلخوا د لیبیا په ختیځ کې خلکو اعتراض کړی چې ولې دوی ته په پارلمان کې کمې څوکۍ بیل شوې دي. د بنغازی د شاوخوا سیمو خلک وایي چې 60 څوکۍ د دوی لپاره کافي نه دي او د انتخاباتو د مقاطعې غوښتنه کړې. پرون وسلوالو کسانو په بنغازی کې په یوې هلیکوپټرې ډزې وکړې چې د انتخاباتو وسایل پکې بار وو او هغه نسکوره کړه. په دې پیښه کې د انتخاباتو د کمیسیون یو کارکوونکی ووژل شو، خو په هر حال په طرابلس کې انتخابات نن په آرامه فضا کې پیل شول. د لیبیا انتخابات په منځني ختیځ کې د ولسي پاڅونونو ثمره ده. مخکې په مصر او تونس کې هم دا ډول انتخابات وشول چې اسلام پالو سیاستوالو پکې لوی برلاسی وښوده. د لیبیا په انتخاباتو کې به هم بیلابیلې اسلام پالې ډلې پارلمان ته لار پیدا کړي. د لیبیا نوې پارلمان به د هیواد قانون برابر کړي او نوې حکومت به وټاکي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد الله شینوار په خپل اس ام اس کې لیکي د ټوکیو کانفرنس به هم ک پکې له افغانانو سمجمنی وانه خستې شي نو دا پیسې به هم هسي ورکی شي. عبدالرحمن لکندوز لیکي د ناتو له متحد کېدو سره به افغانستان دا ګټه وکړي چې د گاونډیو لګواخونو بخلاص وي. او وګما لکابل لیکي هر هغه څوک چې د مکتب انجونې مسموموي د وطن دښمن دی. دا ازادي رادیو د چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ چپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي azadiradio.com یا هم azadiradio.org په یاد لرئ. د ازادي رادیو خبرونه واورئ او مطالبي ولولئ. اوسم ورسیږي تاند څنګه اونیس پروګرام ته.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
سلامونه ملګرو، تاندې څنګه ته مو هرکلی کوم. زه نورګل شفق يم. دوستانو، څومره دا وړاندې په کابل کې د ځوانانو یوې مدني ټولنې د خپل موجودیت اعلان وکړ. تر دې څو ورځې مخکې په همدغه کابل کې د ګڼ شمېر ځوانانو لخوا د ځوانانو د همغږۍ جرګه هم وشوه. له ورځې تر بلې د ځوانانو دغه سي ټولنې او جرګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو کې جوړیږي، خو یو شمېر ځوانان ویره لري چې په ځینو ټولنو کې له دوی د سیاسي موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي. د ځوانانو شکایتونه او اندېښنې به د خبرونه په اوږدو کې واوري. خو راځي لومړی د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو موینیت د ځوانانو د پالیسۍ او د همغږۍ او د پروګرامونو د پراختیا رئیس سید مصطفی سعیدی څخه واورو چې د ځوانانو د مدني ټولنې په جوړولو کې دوی د دې ټولنې له ځوانانو سره څه مرسته کړي او د موخو پاړې سوای.
یو تعداد نخبه ځوانان د جامع مدني ځوانان افغانستان په نامه د ځوانانو چارو د موینیت د تخنیک کی مرست سره اعلان موجودیت وکړه. تخنیکی مرسته مونږ دوی لپاره د موضوعات برابر کړ چې انتخابات په شفاف ډول صورت ونیسي. ځینې استادان او ځینې نخبه کسان چې دوی ته لیکچر وکړ هغه مونږ دعوت وکړ او د ترانسپورټیشن او د هوټل او شیان د ملي تجار په غاړه. ځینې ملي تجار غواړي چې د جامع مدني ځوانان افغانستان بالکل مستقل او غیر دولتي او غیر انجوي هات ووسی دوی غوړی چې 15 کال یا اغانم ډیر د جامع مدني ته مالی مرسته وکي او به اهداف داده چې ازادي بیان د تقویت لپاره اداري فساد د مبارزه پر مقابل د مواد مخدر د مبارزه په مقابل او د حقوق بشر د تقویت او زین نور داسشان په خاطر اعلان موجودیت لري.
راځي یو څه د ځوانانو د همغږي جرګې په اړه هم واورو چې هغه خپل فعالیت په څومره خپل کړي او څه ول غواړي. د دې جرګې مشره ماریاتو تاخیله وای
مونږ غوښتل چې د سیو سیستم ولرو چې د دې سیستم تر لاندې دغه تیت پارک هر غاته پاشل شي ځوانان سره همغږي کو. مونږه ډیر په خوانه د ټولنې کې کله چې ماسیلینو کارونه وکړ نو هم هغه چې د نن دوه کاله مخکې مونږ د ټیم مونږ ټول سره د مفکوره پیدا شو چې راځي مونږه باید نور د مرکز نه وخوځي ګو اطراف خواته. هغه ځوانان چې مرکز کې دي هغه خو یعنی د ژوند امکانات هغه ته هر برخه کې څه نه څه مساعد دی. ولی د سیو ځوانان شته چې حتی هغه د خپل ژوند په دفم سم نه پیګو د دولت نه ناامیده، د خپل مشران نه ناامیده، حتی د قومي مشران نه ناامیده. راځي هغه ته د سیو فضا جوړ کو چې دغه فضا باندې دوی ډاډه شي او بل اخره هغه انرژي چې دوی لري دغه نه سمه ګټه پورته ټوله نه مهمه نقطه هم دغه چې موږ دا واټن د بی اتفاقی خپل ځوانانو په منځ کې راکم کو. اوس خو ځوانان شکر پم دی پوي شي د هر څوک چې دوی تسوي د خپل هم دغه باره کې فکر کوي. خپل ځوانان د باره کې فکر کړه بعد د فکر نه د مو سره وزي شي ودي ځکه اوس دیو چای ته بار راوړل آسان خبره نه ده. دی اوس په آسان په چای ته بار کی هغه ول چې دوی پجرګه کوم کډونو کو او د دې واده مونږ ترا کړله کته سو د دې امکانات ولرې کونه لري مو په خپل مصارف استاسو جرګې ترزو استاسو جرګه بل اخر بریا لیکو.
ملګرو څوای چې منزل د ټولو یو د خو سفر جدا جدا. که د ځوانانو مدني ټولنه ده او که د ځوانانو د همغږۍ جرګه او که د ځوانانو ځینې نورې ټولنې غواړي د ځوانانو لپاره کار وکړي او له ځوانانو امنیت څخه دا تمه کیږي چې د هیواد ځوانان سره همغږي کړي او کار ورته وکړي. خو ماریاتو تاخیله وایي چې د ځوانانو امنیت د افغان ځوانانو ترمنځ د بی اتفاقۍ د اچولو لپاره په لوی لاس د دې جرګې پر ضد د ځوانانو مدني ټولنه جوړه کړې. دا چې څنګه پر ضد بولی لدې به واورو.
د ځوانانو مینیت ته دغه مشوره ورکول غواړم چې دوی د ځوانانو ترمنځ دا واټن نور نه پراخې. دوی د موږ ته د زمينه مساید کې چې موږ دا کار کړندې کو او دوی باید زموږ سره مرسته وکړي، نه چې د موږ په مقابل کې هینې شي او پروګرام شروع کړي. ګورې دوی که دا غونډه کړي زموږ نه، هتا پښتنند هتا د موږ ته دا حق نه درکړي چې موږ تل کینو ګډون وکړو. نو دوی د پدې پروګرامونو کې موږ غواړي موږ د خبر کې موږ د دې علاقمند یو چې د غوي سره ووسی. ځکه هغه د دولت یو برخه ده، په خصوص ځوانانو ته جوړه ده. په دغه کارونو سره بيخي خپل ناکامي ښکارا کوي او په دغه رقم لاړ شي، تاسو باور کوي خپل دولت به په دې کې تورن شي چې ځوانانو ترمنځ به اتفاقي رامنځته کوي. خپل اوس موږ تلویزیون یادولای شو، موږ دوی ته بلنه ورکړې و، دوی هتا خپل غ میډیا موږ ته راونه لګله. نو د دې نه معلومیږي چې دوی د موږ سره کوم دلچسپي نه لرله.
خو ملګرو، د ځوانانو د مدني ټولنې د شپږ کسیز ډلې غړی عبدالقدوس اسدی بیا د ځوانانو د همغږۍ جرګې ته د شک په سترګه ګوري. دې کې یو خوا وایي چې د ځوانانو مینیت د دوی رهبری نه بلکې یوازې دوی حمایت کوي، نو بلخوا بیا وایي چې تر شا یې د دولتي کسانو ملاتړ هم شته.
تاسو ته باید وایم چې د دوی حرکت او د دوی اقدام یو شخصي حرکت، یو شخصي اقدام وو، او زموږ چې ده زموږ یو ټولنی اقدام، یو ټولنی حرکت ده. زمون پسې موی صاحب، وزیر صاحب، رئیس صاحب جمهور دوی ولادي، دوی غواړي چې یو حق او جامع مدني د ځوانانو ټولنه ولري چې د ځوانانو د حقوق نه دفاع وکړي. افغانستان کې هر یو شی په سیاست کې یو خانخه، یو رابطه، یو لینک بل لري کنه. موږ باید سیاست سنه ته راشي. موږ غواړو چې سیاست وکړو، ځوانان د حق لري سیاست وکړي. موږ نه غواړو چې ځوانان د نورو سیاسيونو هدف اخطار شي.
سید مصطفی سیدی هم ملګرو د ماریاتو تاخیلی دا ردوی وایي چې د ځوانانو مینیت له هغو ټولنو یا جرګو سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای چې د دوی له نظره د ملي یووالي او د دولت پر ضد وي.
که دوی موږ سره تفاهم درلود یا موږ سره ارتباط نیولې وو، حتما موږ دوی سره همکاري کړی وو. که چیرې دوی موږ سره ارتباط نه نیسي یا د دوی کارونه موږ سره هماهنګ نه وي، موږ سره کم کولای شو هغوی سره مرسته وکړو. مینیت ځوانان وحدت ملي او د اسلام ارزښتونه ډیر په نظر نیسي. هغه حرکتونه ځوانان وي یا د غیر ځوانان، موږ پوهیږو چې سیاسي بنه ولري یا زمونږ بیگانگان یا گانده ورسره مرسته کری و یا خاص اهداف ولري یا زمونږ د دولت پرزت وی یا د منافع ملی پرزت وی، مونږ قطعا دوی حرکتونه او دوی نادونه سره مرسته نکوو او دوی ته مشوره وکړو چې داسې کارونه وکړي چې د منافع ملی او وحدت ملی او د خلق د همغږي او هماهنګي پکله ډیر مفید وي، نه داسې چې زمونږ وحدت ملی خراب سي یا منافع ملی خراب سي.
ملګرو، عطا الله حیران د ځوانانو د همغږي جرګې غړی دی، د ځوانانو مینیت په دې خبره پړ بولی چې یو لوی اداره د خود ځوانانو لپاره حقوم رات نه دی کړی لکه د ځوانانو جینو وړو وړو ټولنو چې کړی، او زیاتوی چې د ځوانانو مینیت چارواکي یوازې د ځان خودنه او د جینو سیاسي مخ لپاره غونډ جوړوي او ځوانان سره راټولوي. دا هم وایي چې کچيري موږ د دولت زید وای نو اوس به وسله په لاس خورون ته ختلی وای.
مونږ یو بندوس کسي د کمیټه لرو، مونږ وکولای شو چې په ټول هیواد کې استیفالی کو، ال تخپل دفترونو ولرو، اې دې ترڅنګ چې کوم ځکه مونږ جرګه کوو، ال ته د ځوانانو لپاره د خې سالم بوختیا لپاره یو کتابتون جوړ کو. د ځوانانو مینت چې څومره د ځوانانو ورنه هیله وا په مو عمر توګه ناکام ده. زه په دې ویاړم چې د سیو جرګي غړی مې ځوانانو مینت مرويخ کو. اخر هغه لزان او شرمې د موین چې د ازد سره پاره ما نو لزان ل شرمې په خاطر ته ولسمشر ته نګې دو کدو په خاطر دوی دغه شي خلک راټول کړل چې زه خو ځوانانو ته منکار کوم چې غونډې څنګه ختم شي، دوی پروګرام سره ختم شي. دوی د یو پروژې او د اخسوب خاطر ځان شو چې پیسې تر لاسه کی، یوازې د ځوانانو د غولون لپاره دغه مینت جوړ شوی دی. یو مینت به کار بنه کې مونږ بلاس ترزنی ورته کینو چې ودرې غای چې مینت شته نو دا به کارم نه کوي. مونږ هم تشلاس کینو بل دا خبره کوي دولت زد خلک دي. زمونږ کوم شعار، زمونږ کوم مخه دولت زد ده. دولت که تیر وطن کوي، که طالب تیر وطن کوي، که اپوزیشن تیر وطن کوي، مونږ درې ونه غندو، مونږ دې چا پروا نه ساتو. او که چېرته مونږ دولت زد خلک وای نو مونږ به مسلمان وسلوالو سره په غرونو کې ګرځېدلای. ځوانانو په دې خاور چې مونږ تقدیر کړی وای، مونږ مننه کړی وای، ویلي وای چې ځوانان ویښ شوي دي، دې په ځای د غواړي په یو ډول نه یو ډول تخریب وکړي. که دا مونږ د خلا نه وای رامنځته کړی، مونږ ولې رامنځته کېدلو؟ زه دې ځوان په توګه چې په لس کال بل د مبارزې کړي، لس کال مې د فرنګي برخو کې والي زلي کړي، یوازې نه ماته ورته ډېر ځوانانو دغه موین خو مونږ تاسو کله په غونډه کې بل نه درغړي مونږ مجبور شو چې دا خلک مونږ خپل ځوانان نه غني او مونږ کته چې دا واټن ورسره بل ډیریږي نو مونږ کوشش وکړو چې مونږ رامنځته شو زمونږ د جرګې مشره نه ونجلی ده زمونږ له دغه نیت نه معلومیږي چې مونږ غواړو جنو کې برخه کې یو غیر روحي پیوړی کوته سو جنو له مونږ سره یو ځای شي او یو ځای شي دل مونږ سره د یوازې غشو او د راتلونکو انتخاباته روان دي په خاطر حالې زل شروع کی دا به معلوم شي هغه څه واقع توګه د ملت خدمت کې هغه معلوم شي
حیران همدارز وای چې ځوان کا باسواده دی او که بی سواده ځوان دی خو د ځوانانو مینیت بی سواده ځوانانو ته په غونډو کې ونده نه ورکړي
دوی په غونډو زموږ غونډه تزم کې اسمان فرق کوي لمون سره دی واد فکری ځوانان نه لوستي ځوانان لوستي ځوانان دوی یوازې ځوانان ته ارزښت ورکوي چې هغه لوستي وي او هغه کسان چې هغه یوازې دوی خبره مني او دوی لزان سره خوشاله ساتري دي چې دې په خاطر چې خپل ځان ور باندې په میډیا کې په هواد کې شو کی
خو ملګرو سید مصطفی سعیدی وایي چې موږ د غونډو د کمیت په پرتله کیفیت ته ارزښت ورکوو او نه غواړو چې یوازې د ځوانانو د شمیر په ډیروالي بسنه وکړو او دا هم وایي چې د بی سواده ځوانانو لپاره یې هم ګڼ کارونه کړي
یو د کمیت مسله ده یو د کیفیت ځوانانو چورو مینیت همیشه د کیفیت په حق له فکر کوي او کار کوي موږ سیو کو چې تقریبا 2000 ځوانان ټول کو نیمایي یا 80% بی سواد وي یا همداسې نمایشي ټول سي موږ سل کس لپاره کار کوو چې هغه نخبګانی هغه اهل تحصیلی اهل تجربه ټول ته جدا جدا برنامه ان شاء الله تنظیمو او لرو مثلا موږ نشکاله چې یو ډیر خاص او تخصصي مسلکی برنامه پکله هغه ځوان چې هیڅ تحصیل یا تعلیم نه لري هغه ته معرفي وکړي کنه هغه ځوانان چې مثلا هیڅ تعلیم نه لري مونږ کولای شو هغه ته د حرفه‌ای کسب و کار مثلا د خیاطی یا بافندگی یا نجاری یا عکاکی د برنامه ته معرفي وکړو
ملګرو وایي چې په خوا په کوم ځنګل کې دوه ماران وو چې د یو سل سرونه او یو لکه او د بل سل لکه خو یو سر وو ځنګل راخسته وو چې سل سرونه لرل د هغه مار یو سر یو خوا او بل سر یې بل خوا زور کاوه ځکه پکې وسوځید خو چې سل لکه او یو سر یې بس یو لارې ونیو او له ځنګل ووت عبدالرحمن منګل د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل هم د ځوانانو ترمنځ نه هم غږی ته اشاره کوي
په ځینو ولایتو کې داسې ټولنې شته چې هر یو ځوان چې یو څه لږ نفوس پیدا کړي نو وی پاتې کې د ځان لپاره یو ټولنه جوړوي زما فکر کوم دغه ټولنې هم داسې ځوانانو خپل منځو کې بیتفاق کړو او سیګ فکر نکوم چې دغه ځوانان دغه ټولنې بده پرمختګ وکړي شي او دغه ټولنې به د ځوانانو دغه ستونزې ته دوی ځواب ووایي ځوانان ټول یو ځای تر سره ټول شي اوس نو د اوسنۍ غونډې کوم جوړ شو دي کزنو ما دینه که غتیر کلی او غونډه غټه غونډه جوړ شوی په غونډه کې زوم هیڅ کار نه شوی کچیر کوم متحد جمعنې چکړې هغه پر خپل جمعنو ولاړ وای نن د بل غونډه ته مغزارت نه درلود نو د اوسنی غونډې چې دی داسې یو سمبولیک شکل لري
د کندوز ولایت اوسیدونکو قدیر رسا بیا د ځوانانو مینیت له خوا ځینې غونډې د شخصي پیژنګلوي او خپلوي تر بریده محدودي بولی او زیاتوي چې افغان ځوانان په بیلابیلو نمونه وجل کیږي خو د ځوانانو مینیت په خله لاسی خېده
دا نه ده چې خپل وراره زوی را ولل ته کینه زموینې ما ځوانانو مهنیت ده بس دغه شپږو کسان دي دغه ځوانان دي د ځوانانو د خمنګ می زما په نظر دوی غواړي چې دغه ځوانان بلې لارې ته وروګرځي د سیو لارې ته چې دوی هم وړاندې هم کاني په هیڅ باندې پوینې شي چې دوی غواړي هغه په دوی باندې وکړي کوم ګورو په ولایتو کې ځوانان وژل کیږي په اردو کې ځوانان دي هر برخه کې دغه ځوانان دي چې وژل کیږي تر اوسه پورې یو ورځ دوی کلمه نه درالېګل چې خدای دې دغه ځوان وبخي موږ د دوی سره د خواخوږي کوي دوی تر اوسه نړیوال دولت دغه نه راکړه چې دا ولی د سکیږي دا په کار ده ونه شي
دوستانو د ځوانانو د دغه نظرونو په اړه مو د ځوانانو مهنیت نظر پختلې چې په اړه بیا هم سید مصطفی سعیدی غا کېدل
دا خو واضح خبره ده دا سم نه ده چې هیڅ کار نه دی شوی ځینې کسان متاسفانه پر اسونه کې زویریږي او دا زمونږ حکومت او زمونږ دولت هم نقد کوي منفی بافي کوي او وایي چې د لاس کال کې هیڅ نه دی کړی دا د حقیقت نه لري ده متاسفانه یو تعداد محدود زمونږ ځوانان چې دی ډیر کملاقه دی دوی راحت طلب دی هغه غوند چې لږ جنجال و نه لري دوی ته اشتراک کوي او هغه شوراګان یا مجلس یا کنفرانسونه چې البته باید ځوان خبري وکړي سم ولري داسې ځوانان البته به اشتراک نه کوي دا مشکل د دې ځوانانو خپل نه د مهنیت د مهنیت دروازې ټول ځوانانو په هر کونج کنار افغانستان کې اوسېږي خلاص ده شناخت سفارش او د شیان خوشبختانه چې هیڅ ځای نه لري نمایشي بنه خو اس وخت نلری په دې خاطر چې یو اداره ولی غوړي چې ډیر مسارف یا مشکلات په غوړه نیسی او نمایشي یو حرکت یو جلسه جوړ کین مونږ خاص برنامه لرو د ارتقای ظرفیت او د هماهنګي او یو پرچګي ځوانانو لپاره
خملګرو سیدی خود ځوانانو ځینو شکایتونو ته ځواب وای او ځینې شکایت کوونکي ځوانان منفی باف یا منفی ګرا وګڼل. خو د افغانستان د ټولنیزو رسنیو مرکز یا د میډیوټیک مسؤول حمید الله زازی د ځوانانو د ټولنو او جرګو جوړول د دوی لپاره ګټور کار بولي. خو له دې وړاندې چې ځوانان له یوې ډلې یا ټولنې سره یو ځای کیږي، د ده پر وینا باید ځینې ټکي په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې پښیمانه نشي.
زه په دې باندې خوشحالیږم چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې کوڅه په کوڅه د ځوانانو د خوځښتونو، کلتوري فعالیتونو، علمي فعالیتونو، ورزشي فعالیتونو، بندارونه، اتحادیې جوړې سي. ولې د دې سره زه سخت مخالف یم چې ځوانان په انحصار کې او حرکت سي وتړلې سي. مغه څه چې فکر ځوان دی، نیروی ځوان دی، دوی باید آزاد پریښودل شي، څو خپل راتلونکي دوی په خپل انتخاب کړي. زما پیشنهاد او وړاندیز ځوانانو ته دغه دی چې دوی هم تل عقلانه او ډیر دقیق او ځیرک اوسي. که دوی غواړي چې یو ټولنې سره فرهنګي، کلتوري، سیاسي، حقوقي کار وکړي، نو دوی ته لازمه ده چې د هغې ټولنې په رابطه، د ټولنې د اهدافو په رابطه، د ټولنې د کوایفو په رابطه، د ټولنې سرمشریزې ډله چې موجود ده، نظارت کوونکي چې موجود دي، د دوی منابع، د دوی فکر، د دوی دریز په رابطه معلومات حاصل کړي، بیا د خپل خوښې او سلیقې وړ ټولنه چې په هغې کې واقعا دی وده موندلی شي انتخاب کړي.
ملګرو دا وه نننې تاندې څانګې د ټولو افغان ځوانانو د همغږۍ په هیله. تر بیا مو په لاس پاره.
آزادي رادیو